پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په بنو کې د متحده انجمن تاجران احتجاجي پرلتنن پر دریم ورځ هم روان دي. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي او پاکستان په فرانکفورت کې پر خپله کونسلګرای حمله غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل په بنو کې نن پر دریم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼای مخې ته پرلت وهلو ته دوام ورکړی. د پرلت مشرانو نن مشال اړو ته وویل چې هغه سرتیری د سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جولای پر 6 په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو د جولای پر 19 مظاهره کړې وه. په زرګونو د مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاست دې د ښو او بدو طالبانو توپیر ختم کړي او امنیت دې راولي. کله چې دوی پوځي چوڼای ته نږدې شول نو ډزې وشوې. مظاهره چیان وایي چې ډزې امنیتي ځواکونو کړي، دوه کسانې وژلي او ویش یې ژوبل کړي دي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې پرلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پرلت کمیټه او پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر 6 یعنی پرون په کوټه کې د پرلت له استاو سره د مذاکراتو وروسته پړاو ترسره کړ. د ویل د حکومت له لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه، د امنیت ځواکونو یو افسر او له اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. خان وویل حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولي کسان نن په چمن کې پرلت ته ورغستل، هغوی خوشي کړل، ورباندې درج مقدمې ختم کړې او اعلان یې وکړ چې د چمن پر لاره به تګ راتګ د 2023 کال د نومبر تر لومړۍ نیټې په مخکینی حالت کې بحالېږي. د پرلت کمیټه غړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي به اوس د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو له سپین بودل سره تګ راتګ کوي او پنډیان یا لغړیان به هم په آزادۍ سامانونه لېږدوي. ولسیار خان وویل د حکومتي پلاوي اعلان سره سم د چمن او سپین بولدک لاره چې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې تړلې وه بیرته خلاصه شوې ده. د بلوچستان او پاکستان حکومت لا د چمن د پرلتوالو غوښتنو د منلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړي ول چې پر ضد یې په چمن او انګورو ډکې احتجاجونه پیل شوي ول. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکول یو استاد وژلې ده. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشالډو ته کړې. هغه ویلي د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د وژل شوي استاد میراجان زوی محمد فرقان نن مشالډو ته وویل چې د خپل پلار مړې سهار په مچنخیلو کې موندلې چې تشدد ور باندې شو. بلخوا په ټانک کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دي. د پرلت یو مشر پتولالا بیټنی نن مشالډو ته وویل پر زیاده دي چې د امن غوښتنې ومنل شي د سیمې بیګونا خلک یې وژل کیږي. بیټنی زیاته کړه چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو د اسماعیل خان لکې مروت ټانک او بنو کې وسلوال بریدونه او د نامنه پیښې زیاتې شوي چې ولسونه په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوځ دریځ لري چې د نامنه ختمولو لپاره د ازم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د خیبر پختونخوا او بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او خلک او ګوندونه وایي چې تر دې وړاندې هم پوځي عملیات شوي دي خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه نه رسېدلي بلکې امنیت هم ورسره نه دی ټینګ شوی. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي دي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سختدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د جرمني حکومت ته سخت احتجاج کوي او له برلین غواړي چې د ویانا کنوینشنونو له مخې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او په جرمني کې د پاکستان د سفارتي ماموریتونو او پکې د کارکوونکو امنیت باوري کړي. د جرمني حکومت له پاکستان د بیان په فرانکفورت کې د پر کونسلګرۍ د حمله په خبرګون کې سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه روښانه کړی چې پر کونسلګرۍ حمله چا او ولې کړی او نوعیت یې څه. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري یو کس یو ودانۍ ته ورداخليږي او هلته د پاکستان بیرغ ښکته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې جن پر فیسبوک او ایکس په بیان کې وویل چې غړي په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله. خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. خو دا یې ویلي دي چې د غورځنګ د جرمني څانګه په هغه ځای کې د ټکر په مخنیوي وتوانېده او وضعیت یې کنټرول وساته. بیان زیاتوي چې پی ټی ایم یو سوله ییز غورځنګ دی چې په کلکه د تشدد مخالفت کوي. ګیلمن وزیر د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ټپي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. او روسیې د اوکراین د انرژي پر بهبناو میزایلي او ډرون بدون ته دوام ورکړی دی. د خارکیف والی اوله سنبوف ویلی چې پرونی میزایلي برید د اوکراین په هغه ختیځ سیمه کې دوه کسان وژلي او درې نور ټپي کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې دفاعي نظام د هیواد په پنځو بیلابیلو سیمو کې له اوولسو روسي ډرونونو څخه دیارلس ویشتلي دي. خو د سومې او خیرنیف چارواکو ویلي چې روسي ډرون بدونو د اوکراین په شمال کې د انرژي ځینې تنصیبات ویجاړ کړي دي. د اوکراین د انرژي د کمی دفتر یو مامور اوکراین هو ویلي چې په مرکزي پولتاوا سیمه کې هم د انرژي یو سټیشن په ډرون برید سره پنخه شوی. پولتاوا والی فلیپ پرونن ویلی چې د برید له وجه د غسیمې زرګونه خلک له بجلی او بو بې برخې شول. په نه حال کې اوکراینی چارواکو د جولای پر شلمه خبر ورکړی چې په جنوبي خار میکولیف کې د ماشومانو د لوبو پر وځای په روسي میزایلي برید کې د وژل شو شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه موردل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. په بنو کې نن پر درېم ورځ هم د متحده انجمن تاجران تر سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دي. نن بیا په ټانک کې پولیسو د سکول د یو استاد مړې موندل دي. د ټانک ډي اس پي وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي. په دغه اړه د پرلت کمیټې له وغړي سره مرکه لرو. د کورمې په صده کې پرون ځایي خلکو د دوی د ورکو کسانو د منځلو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال د حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ نیوکې وکړې. اورنۍ موضوع تر ازو چې د بنو د احتجاج دا نن په درېم ورځ هم هلته د انجمن متحده انجمن تاجران تر سور لاندې احتجاج روان دی. دغلته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ځایي مشران او پلویان ورزي پرلت ویناوي کوي. د امن غوښتنه کوي او تر څنګ حکومت غواړي چې هغه سرتیری سزا کړي چې د جولای پر نولسمه د هم په بنو کې د عمل لپاره چې کوم لوی لارون شو لوی احتجاج شو په هغه باندې ډزې کړې وي. دوه کسانې وژلي دي او شاوخوا ویش پکې نور په هغه پیښه کې زخمیان شو. دوی د هغه سرتیرو ته د سزا غوښتنه هم کوي. تفصیل اورو د عمر وزیر په رپورټ کې.
متحده انجمن تاجران د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت دوام لري. یاد پرلت د جولای په شلمه وروسته له هغې پیل شو چې د جولای په نولسمه دغلته امن مارچ کې د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او اووه ویشت نور ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چوڼې ته په پنځلسمه جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال باندې وردننه شول. د نولسمې جولای په امن مارچ کې لسګونه زره خلک جمع شوي ول او حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنې کولې. پرلت وال وایي چې یوه غوښتنه یې ده چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. جمع شوو خلکو ته د مختلفو سیاسي ګوندونو غورځنګونو او ځایي مشرانو لخوا ویناوې کیږي. د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ پر لتاوینا کې وویل چې دا من په غوښتنه با ټینګ ناسوي د عدم تشدد د لارې به خپل حقونه غواړي. د بنو دغه پرله د بنو پولیس لائن او د فوج چمړې مخې ته پیل شوې چې د پرلتوالو کمیټۍ مشرانو سره د حکومت انتظامی مذاکرات هم دوام لري خو لا یې نتیجې نه دي ورکړې. د بنو تاجرانو اتحادیې یو مشر پیر نور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د امن په غوښتنه به تر هغې ناست وي تر څو چې حکومت او فوج د امنیت ټینګښت په ښه ډاډ نه وي
ورکړی. چه پدا علاقہ شے امن وی او پدا علاقہ شے بدامنی نی دغه بدامنی دروې د می 16 لک عوام د حکومت سره او د ادارې سره شنه بشامي لري چیرې د شاکو شو باید د دښتګر دی میش کوم اور فرای میش دا خیتا د سټل ایریا دو س ایجنسی نو دو قانون لون دے دو
د بنو ضلعي انتظامیه او فوج له اړخه په دغه پیښه لاس غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو د انتظامیه له چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د بنو مشرانو سره یې خبرې روانې دي پر لتوال به زر مطمئن کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د شفاف پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې پورم نلاریونوالو باندې ډزې کول د نړیوال بشري حقونو او خپل د پاکستان اساسي قانون چې پورم نلاریونوالو ته ورکړې د هغې څخه سرغړونه ده. د بنو اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پیغام ورکوي چې خلک د امن تږي دي نور نامني نشي زغملی او په دغه غوښتنه ناست دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
په بلوچستان کې د چمن پرلتوال وایي حکومتي پلاوی ورسره تر مذاکرات وروسته د دوی ټولو غوښتنې منلې دي. د پرلتوال په وینا حکومتي ټول بندیان هم خوشی کړي او د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې هم لري کړی دی. د پرلت کمیټې یو غړي ولسیار خان نن مشالو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک خلک کولی شي پر شناختي کارډ او تذکره دیو بلخواته تګ را تګ وکړی شي. دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو. له ولسیار خان سره زموږ همکار سمد شبنم مرکه کړی او په سر کې ترې د شو مذاکراتو او وروسته حال پوښتلی دی.
زموږ د پرلت کمیټي وو نو مټي طرف له خوا چې ریکټ عنایت خان کاسوی وو برګیډیر وو د اسلام آباد کې مو زموږ یو پړاو مذاکرات په کوټه کې یو ځای وکړي بیا مې دوم پړاو وکړي یا دغه بعد ابراهیم احسن چې کوم وصولو نو په هغه پرلت شي پرون چې څوک څلور کې دی زموږ په چمن کله کې بندیانو هغه علاقو او بیا چې کوم په فایرو کې پنځه کسان زموږ د پرلت له صادق او اسلام ملګری او کمانډر ولی محمد بوګی او داسې دوه نور ملګري دا چې کوم کسي په فایرو کې دا ټوله نن د چمن پرلت سټیج له راوستو او دې هم رایله کو او دا علاقې کوم زموږ در مابین کوم میډیټر وو د کیټ عنایت کاسی نو هغه بیا داسې اعلان وکړي چې په سبا دروازه د 1 نومبر ته مخکې چې کوم طریقهکار وو پر تذکره او پر شناختکارډ سره هغه به ایلی او د کوچنیو لغړیانو چې کوم د روزګار وو هغه به د پخوا په شان ایلی. نو دغه اعلانات نن زموږ په سټیج باندې وصول زموږ کډیان یې رایله کو او دروازه یې د پخوا په شان باندې چې د دې ول چې د نن د 1 جولای سبا دا پخوا په شان یعنی د 1 نومبر سره مخکې چې کوم طریقه کار او پراغه دی لای
ښه ول چې تاسو کا په لند ټوب کې راته وایست د خو ستاسو غوښتنې وي د حکومت لکه لخوا کوم غوښتنې وي
ګوره حکومت په وختونو کې زموږ څه دا پاسپورت به خامخای ویزه به خامخای او تاسو ته موږ فری پاسپورټ درکو او ویزه به در فری کو یا ای کارت به درکو. دا د حکومت مقصد هغه دی.
اوس به دغه دروازه کله خلاصیږي؟ کله به دا تګ راتګ شو؟
دا خو دی چې نن کوم رالو پر سټیج د علاقې چې نن یعنی د یو جولای سبا د دروازه خلاص دی. البته موږ بیا هم د پرلت کمیټې نن پر سټیج دا اعلان وکړي که چېرې حکومت موږ سره په دې وعدو کې وفا نه وکړه چې یعنې دا کوم زموږ سره خبرې منلی دي که دا نه وکړه موږ به بیا که چېرې د یوه هفته کدر یا لس ورځې موږ به دا ته ګورو که چېرې زموږ سره په دې کې یا درغلي وه یا موږ ته دوکه وه یا بل داسې افلاین وولو نو بیا به موږ بېرته خپل پرلت ته دوام ورکړو. بیا به پرلت شي نو بېرته به دا خپلې غوښتنې کوو.
یعنې تاسو به د تګ راتګ هڅه کله کوئ؟ دغه به کله عملي کوئ؟ د تاسو ته چې اجازه ده
شروع سوله تقریبا خلک ولاړو اوس ګڼه ګڼه ده خلکو تللي دي چې کوم خلک پڅاو هغه خپل هڅه کوي چې اوس نن واوړي که چېرې نن بېخي نه اوس ور د سبا کاره او د هغه خواس د طرفه څه د طرف افغانستان ته چې کوم خلک د چمن هغې هلته پڅاو هغه تقریبا څه کسان یې راعلان کړو.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکولي استاد وجل دی. د دې خبرې تصدیق د ټانک پولیسو نن مشال رو ته کړی او زیاته کړې ده چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا په ټانک کې نن پر څلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت مشران وایي چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو احتجاج به لا پسې پراخ کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نامعلومه کسانې نن سهار په مچنخیل سیمه کښې د زمیرا جان په نوم پېژندل شوی استاد په تشدد وژلی دی. د وژل شوي استاد زوی د پېښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ما نوم محمد فرقان بیټن دی او د پلار نوم میرا جان ده. دا ګورنمنت ټیچر وس لکه موږ بیسیکلی یو د مچنخیل او کډه مو کړې ده ملازه چې بیا هلته دا کله ځمکه کې ټکتر چلول انعکاس کولو د هغې نه روانو مشام موږ سات بیس باندې دې سره رابطه سرې وه بیرې چې بس د سارې درګم هغې بعد چې موږ لمانځه نه رالو واپس کور ته بیا مو ده سره رابطه کولو نمبر یې بند راتلو بیا سهار پسې ووتلو موټر سایکل مې لاس لا ځای نه وه بیا هغې بعد پاسې بوتله ورته وایي ډب پولي خیل هغې علاقې چې دا بیا پټ کړی وو تشدد
د ټانګ پولیسو ڈی ایس پی شریف الله ویایي چې په مچنخیل سیمه کښې د استاد د وژنې پېښې پلټنې راغونې دي. په ټانګ ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې یو مشر ویایي چې په یوه لوري د ضلع اوسېدونکي د حکومت نه د امن غوښتنه کوي په بل لوري په ضلع کښې یې استادان هم وژل کېږي.
حکومت سره مذاکرات کوي خو د افسوس خبره ده امبوشته یې ټیچر میرا جان نامي چې بېټنۍ ته د مچنخیل اوسېدونکی ده په تشدد سره په ګولۍ نه ده ایستلی درنې ته راواستولی نو یو طرف ته مې مذاکرات روان دي او بل طرف ته لاسونه ورته میلاویږي هغه لاس موږ اوس ولمبولی دو دغې درنې ته حواله کړی کورول اوس موږ د دغه دلته اجتماعي جنازه کوو د عدالت د جج مخې ته او د ډي سي آفیس مخې ته څلورم ورځ ده چې شکل ډاون استال ده دا یې موږ پلان ای و چې بازار بند تورې جنډۍ احتجاج او ورسره د پولیو بایکاټ پلان بی به یې موږ سبا روانېږي چې هغه به بیا ډېر سخت دي هغه شېبه چې کوم سکورټي فورس دي او له کومې دروازې پالیسي راغلې ده اما مړ کوي اما ته دا مخالف ساتي یموږ به ان شاء الله یو کینټو مخه تا درنه ورکو.
د ټنګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احتجاجي درنې مشرونو سره یې مذاکرات راوندي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټنګ احتجاجي درنې مشرونو ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کړي نه وي تر هغې وخت پورې وی د ضلع اوسېدونکي یې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلی وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې که یوې خواته بلوڅ فعالانو د لادرکه کسانو ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، نو بل لوري ته پرون په کورمه کې هم سلګونه کسانو د دوی د ورکو کسانو د خوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړل چې په وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي او له ځان سره یې ساتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان تر اوچتولو یې وروسته بیرته خلاص شوي دي. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په شعارونو پیلېږي.
دا نارې د پورمې په صدک کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغونډ شوي ول چې بدرکه شوي کسان د موندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولی د سیمې ډېر کسان پوځ او یا ملیشیا ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپلو کورونو ته واپس نه دي ورغلي. مقبل زیاتوي که چا څه کړي وي نو مقدمې دور باندې درج شي، خو مزید دي نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې په کورمه کې امنیتي سرتیرو سمو د وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلومو وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامي خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامي خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څو هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېرو وختونو کې بدرکه شوي. له خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولي افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ډوډۍ خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوځ او ملیشیا ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوځ خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریض دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولی پیدا کیږي
د شرکار اسلام آباد کې نه پیدا کیږي د شرکار لاهور کې نه پیدا کیږي والے واجدانی سے پگئی لکی کی برود نشوا مرچا نشوا دے برود اس نے ملاون نشوا دے ندی واجنا آگئی لکا مجرم نہ پی دکی دا علاقہ تا دا ساخت لہجے پی دکی
بل خوا پا دا غڑا دا پاکستان پا دریز مخی ترا غلے او نه بل حکومتی ادارو سویلی البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته سمو د وړاندې ویلی ول کچو هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یو چت کړي وو خو بیرته بیا را خلاص کړل چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل د امداد ورسره وکړي او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک ول نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دي طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی نیول شوی دی پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی هغه پرون عدالت ته په جسماني ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي د غورځنګ وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته ویلي چې پولیسو د شاوخوا درې نیم سو مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړې دي تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای په 13 نیولې وو خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې ده منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په شلمه کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی
دا ایف آی آر چې د دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو او د نن پسې بیا پرون عدالت ته نه پیښ کړو نن یې عدالت ته پیښ کړو په اخ ټیم کې سکم میجستریټ وو هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته چې دا سٹارټ ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شکله چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی نو پخ ټیم هغه پولیس کسٹڈی ته ورکو
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په شلمه بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو نور الله ترین زیاته کړی چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په ومه د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې ده بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد درا پارولو هڅې کړې دي نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروسته د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنا او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي
دا زمونږ د پاره څه نوې خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړې دي او د خپل کام د حق لپاره مونږ پرمنا احتجاجونه کړې دي نو زموږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړې دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړې دي او داغه مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې ښه مقابله هم کړې ده مونږ وردا دا ثابت کړې دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي داغه هیڅ قانوني حیثیت نه نو اوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق لپاره مونږ مبارزه جاری ساتو او جاری به ساتو دغه سید داسې دروغجن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر نور الله ترین په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارو نا ځان خبروي د مشال ترسنګ وسي.
تاسو دا وخت مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لند خبرونه بدرته ورو بنو کې نن پر درېم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼې مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی دی. د پلت مشرانو نن مشال لوته ویل چې هغه سرتیری د سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف پرون په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څېر بحال شوی دی. د پلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشال لوته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه په کوټه کې پلت لاستاو سره د مذاکرات ورسته پړاو تر سره کړ. د وویل چې د حکومت لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه د امنیتي ځواکونو یو افسر او اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. د پلت د بلوچستان حکومت او پاکستان د بلوچستان او پاکستان حکومت لال چمن د پلتوال غوښتنو د منلو پاړه رسمن نه دی ویلي. د ټانک په مچن خېلو کې وسوالو د سکول یو استاد وجل دی. د خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشال لوري تکړه غویل چې د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پټان کې نن پر څلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت یو مشر پتولا لا بیٹنی نن مشال لوته ویل چې پر ځای دی چې د امن غوښتنه ومنل شي د سیمې بیګنا خلک یې وژل کیږي. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای استخباراتي زو د یوې ډلې د حمله او د هغې ودانې د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د جرمني حکومت له پاکستان د بیان او په فرانکفورت کې پر کونسلګرای د حمله په خبرګون کې سندي ویلي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه روښانه کړی چې پر کونسلګرای حمله چا ولې کړې او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري چې یو کس یوې ودانۍ ته ورداخلېږي ته د پاکستان بیرغ کته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال لډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پی ټی ایم د جرمني څانګې نن پر فیسبوک او ایکس ویلي چې غړو یې په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګلیمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله، خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج له ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس پر شو یو بل موضوع ته. د پاکستان دو ګوندونو تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی تر دا منځ د اتحاد او د حکومت پر ضد په ګډه تحریک پیلولو لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي. تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخواني سپیکر سر کیسر په مشرۍ یو کمیټي والله مخه جوړه کړې وه. جمعیت علما اسلام فی ډلې بیا پرون په اسلام آباد کې خپل مذاکراتي کمیټه اعلان کړه دا چې دا دواړه ګوندونه د حکومت خلاف د یو موثر تحریک پیلولو په چارو کې څومره بریالي شي. د موضوع ته راشد خټک په خپل دی رپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د حکومت دوه مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د یو بل سره اتحاد کولو لپاره خبرې اترې کوي. تحریک انصاف د جمعیت علما اسلام سره د مشترکه تحریک چلولو او اتحاد کولو لپاره کمیټې پخوا جوړه کړې ده چې د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر یې مشر دی. په شلمه جولای جمعیت علما اسلام هم د کمران مرتضی په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړه چې د تحریک انصاف سره د اتحاد په لړ کې خبرې اترې وکړي. د جمعیت د کمیټې نور غړي مولانا لطف الرحمن، فضل غفور، اسلم غوري او مولانا امجد دي. په اسلام آباد کې د کمیټې د جوړولو د اعلان نه پس جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته اویل،
میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بس
جب پٹرول ملک کے دنوں انتخابات کا وہ خبر کون چې خیبر پختونخوا پکې شامل ده. حل ته هم انتخابات سم نه دي شوی. یو واخه خبره تحریک انصاف کرے دا زی تاسو سره شریکوم. رسین کې پیپل پارټی حکومت او د هغې له وجې پیپل پارټی د اسمبلیانو د استعفا ورکولو تجویز نه منلو. اوس په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی، خو هغه د اسمبلیانو ماتولو او نوي انتخاباتو کولو ته تیار دی. دا د ملک د سیاست لپاره یو ښه پرمختګ دی. د مولانا فضل الرحمن د خبرو نه پس د تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوهر د هغه بیان رد کړو. د یو شخصي ټي وی سره د خبرو په مهال دوی وویل چې دوی د اسمبلیانو ماتولو په هکله هیڅ نه دي ویلي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او نه دوی د مولانا فضل الرحمان سره په دې اړه خبرې کړې دي. په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تازنګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو اتحاد او یو بل ته نزدې کېدل د وخت ضرورت دی، خو د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام ترمنځ دومره تریخوالی دی چې زر یې د ختمېدو امکان نشته.
فوري طور د یو الاینس جوړېدل دا ماته په نظر نه راځي. البته دا کېدی شي چې دا تلخی کم شي او دې وخت کې دا چې کوم مقتدر قوتونو په ضد باندې یو بیانیه جوړه ده نو په هغې باندې یو مشترکه لایحه عمل کېدی شي چې دا وخت په ټول ملک او بیا خصوصي توګه باندې چې کوم د پښتنو سیمه ده په هغې کې یو اړې ګړې روان دی او د امن پاسون په نوم باندې یو ځل بیا اجتماعات کېږي. په دې کې پکار ده چې منظم قوتونه مخې ته راشي او هغې د دې قیادت وکړي، که نه دا یو هجوم وي بې قیادته خلک را جمع کېږي نو د هغې نه به نقصان پیدا کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو پخواني استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د پخوانیو اختلافاتو نه علاوه اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د پارلمان د څوکیو په سر اختلاف دی. تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې څوکۍ ګټلې دي او جمعیت العلماء اسلام تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده ځکه دوی څوکۍ بایللې دي.
په دوی هو ډېر لرې لاړو یو بل پسې، دا به ورته یهودي ایجنټ وي عمران خان ته او هغه به ورته ډیزل وي او ډېر سپک وي ورته وي اوس اورو نو مولانا صاحب وایي چې یار هغه یهودي ایجنټ والا بیان سیاسي بیان و، مطلب دا چې سیاسي بیان دروغ وي، سیاسي بیان خلکو ته ربط او بل خوا ته آی ایم او ډیزل پسې مولانا صاحب مولانا صاحب کوي. دې دواړو کې اوس هم بنیادی جګړه ده ځکه چې دواړه د یو ځای دعوه کوي. نو مسئله حکومت ته مسئلې جوړې شي خو دومره هم نه ځکه چې دوی خپل کې څنګه تاوان کوي ښکته خلک اوس هم یو بل ته سپک ګوري.
د جمعیت العلماء اسلام نه علاوه په کمی اسمبلی کې د حکومت نور مخالف ګوندونو د آئین د ساتنې په نوم یو تحریک پیل کړی دی او د تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو غوښتنه هم کوي، خو جمعیت العلماء اسلام تر اوسه د تحریک برخه نه ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوي نوټس په خبرګون کې ویلي چې په انتخاباتو کې له قانون سره سم پر عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړې وې. کمیشن بلوچستان نېشنل پارټۍ، تحریک لبیک، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان عوامي تحریک، قبایل موومنټ، جمعیت العلماء پاکستان نورانی، پاکستان عوامي تحریک، پاکستان نظرتی پارټۍ او مظلوم ولس تحریک ته په نوټس کې ویلي ول چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عامو څوکیو ته 15% ښځې نه وې کاندید کړي. په دې اړه نور د خالد نیاز پر رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټه غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټۍ تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې خزو امیدوارانو ته ولې د قومي اسمبلی د پاره 43 زنانو ته ټیکټونه ورکړي وو. دی وايي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن طرف نه پکار وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکار چې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې رسول ارسر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشنز دی شوی دی ممبرانو حل په غسته دی اغیخ پر کاروایان شروع کړی دی نو که اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسی پارٹی ته نوټس ورکړي یا بل څه کاروایی کوي نو دا په بدنیتی باندې مبنی او اغا د الیکشن اکټ کې دا څه خبره نشته چې د الیکشن نه پس ودی بیا ته نوټس جاری کړي یا بل څه کاروایی وکړي.
بلخوا د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري عبدالواسع وای چې کوم امیدوارانی ودرولي وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړي وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزې شاملې. د الیکشن کمیشن نوټس په اړه عبدالواسع وای
نوټس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړی دی او چونکی د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دی جواب ورکړي زمونږ طرف چې سبې پتا ته باندې چې کوم زمونږ په صبح کې څنګه پاره باندې څو فیصد عمل کړی دی مې دې مرکز په دغه چې یو سیټ نن کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین تم ټکټونه جاری شوي او سړو تم جاری شوي او موږ کوشش کړو چې هم په هغه تناسب کې څومره سړي دي د هغې 5% خواتین ودرو. قانون دا دی چې دا به ٹوٹل کینڈیڈیٹ 5% نہیں چې ٹوٹل سیٹونه څومره دي چې څومره ته کینڈیڈیٹ ولرې کومه پارٹی داري 5% وي.
خو سماجی فعالہ نادیا خان وائی چی سیاسی گندنا ډیر کم خوزتا جرنل نشستنو باندی ٹکٹو نور کئی دا کمی چی مختلف وجوہات تی. مشال لیڈیو سرا خبرو کی نادیا خان زیاد
اکڑا عمومی چی کم یو کلچر دی رویه دا چی سیاسی پارٹیانی دا گڑی چی خزی چی کم دی اغا پا پراپر طریقہ باندی اغا دا غیت عوامی مقبولیت چی کم دی اغا نشی حاصل دی اغا دا کیمپینز حصہ اغا سی نشی جوڑی دی ندی لکشانت داسے مگر اعتماد ہم خزو باندھے نہ کئی مطلب چکم ددی دا پارٹی خز کینڈیڈیٹس تھی اگر جنرل سیٹوں باندھے اگوئی داغا سے نہ کئی سمر بلور کم گرو دا عوامی نیشنل پارٹی پتیر الیکشن کے اگر دپ خبر نہ پہ جنرل سیٹ باندھے گٹلے وا دس مونگ سرا یو نہ یو شکل کے مثال خو موجود دے خوبیا ہم دا تعداد چکم دے داغا ڈیر کم دے داغا میرا زیادہ ولو ڈیر زیادہ ضرورت دے
دا یادونی ورد دا الیکشن ایکٹ 2019 سیکشن 208 پگ لاندی ہر سیاسی پارٹی دا پارا ضروری دا چی ہر اسمبلی کی خزتا کم از کم 15% جرنل سیٹونو باندی ٹکٹونو ورکری ولی سیاست بانی جوور نظر لرون کی وائی چی پارٹی دی باندی دیر کم عمل کئی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پی خبر.
دا مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیوگانی شتا دے. کول شی خوخی اکڑی او تبصرے پیوکی دا ہر سر ڈیر پا آسانا لملگر سر ہم شریک ول شی instagram.com/mashalradio پتا دا. د پاکستان د شمریات ادارې په رپورت کې ویلي چې سکل جولای په لومړۍ اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وارې احتجاجونه هم شوي دي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هغې یو ویان ویلي دي چې سکل په ګرانۍ کې 6% کمی راغلی دی، خو ولس بیا وایي چې د حکومتي اداو باوجود بجلی، خوراکي توکي او دغسې د ضرورت نور شیان ورځ تر بلې ګرانیږي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت د درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانې سارنه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانونه د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په وړه روان دی. زمونږ د دیاړیمارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 25 روپۍ وته ګران کړي. اوس دا په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکې یا سیوا پیسې نه راکې، نو به ټول دومره منډي وو سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کې ځان ساتل ډېره ګرانه، ډېره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډېر روان دي. او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي میډیسن ټیسټونه نو ډیر ګران شي نو دې وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړي دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي دا هغه دپاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 13%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کومه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانې کې 6% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12% او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د موندو د لکړو روختون لتهرو درو میاشت راځي بند پروت دی. د حکومت او شخصي څنګه په مرسته چلیدونکي د روختون ته لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تل کېدو وجه د حکومت لخوا فند نه ورکول خول شوی دی، خو لدې سیمې څخه د صوبایي سملای یو غړی ساجد محمد وایي چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره یې هڅې روانې دي. شنواز ترکزه تفصیل راکوي.
د بر محمد په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړی و چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وویل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روغتون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډېر لرې لرې سیمو نه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د ساپو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشهد رډیو ته وایي مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې به ورته صوبایي حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دي ورکړي. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د ریباټریو، ایکسرې او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشاه صافي مشهد رډیو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي.
دلته
ڈاکٹرانو دلتا انسان راتل داغه نروستا هغه اداري دا پری خودو بلې اداري تاواله شو هغه اداره تر نه پورې دا دویمه دریمه میاشته چې دی باندې د قوم خلکو مظاهره وکړي جلسی جلوسونه په وکړل حال دغه لباکان هم دغه شان د شړې پرتې دي ډاکټران هم پکې نشته دي
د اګست میاشتې دوه درو شلم نه چې لیدونکي دغه روغتون وه مقامي او غیر مقامي خلکو ته ډېره فایده ورکوله د محمد دودو صحت د محکمه د چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړی شوي او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي د محمدونو د قامې سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نګران حکومت په وخت پیسې بند شوي نو ځکه هم دغه ستونزه مخته رااله
دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ دی ډاکټرانو هغه شروع دی انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دوی ته پیمنټ هم شوی دی ان شاء الله زموږ د تیسری ساتي چې څومره به زموږ د انبار تحصیل نه زموږ د ویزونه چې څومره خلک نږدې راوتی شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کېدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکوي ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکوي
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت د سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړي د محمدګر دغه روغتون په محمدو کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی نو د محمدو سره سم د باجوړ نواګۍ تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډېره خېګړه کېده شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع په زیده کلی کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د اثراتو څخه د حفاظت په غرض د ونو کرلو یو کمپاین پیل کړی دی په دغه کمپاین یو غړی حمزوی یوسفزی وایي چې په کلی کې یعنی په زیده کلی کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوې ده په کویانو کې اوبه هم ډېرې په ښکته تللې دي دغه مسلو د حل په خاطر دوی راپاسېدلې او د ونو بوټو کرل یې پیل کړی دی دا په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د روان کال د جنوري یعنی په لومړۍ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان ته هر کال څلور ارب ډالر نقصان کیږي د موضوع تفصیل اورو د عظمت علی شاه په راپورټ کې
سواب زیده کې زی ځوانان د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی دغه ځوانان وای چې پړومبه برخه کې به یوازې د زیدی په کلی کې بوټي نالوي د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې په کلی کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې اوبه هم په خکته تللي چې لوجې دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړو
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخيږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کویانو کې اوبه کمیږي بل چې کمی اوبه دي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د اوبو ډیره غټه مسله ده بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو هلته کې موسم خی په دې خوا او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عامې ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم دغه سیده نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږ د نړۍ دغه حالاتو ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې څوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږ له پکار دي چې مونږ ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږ څوره زیات بوټي کرلې شو نو دغه باندې مونږ دا درجه حرارت یا د ګرمۍ یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمی په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږ لومبه د یو نیم سلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته مو غږ وکړو چې مونږ سره په دې کې شریک شي نو په هغه کې مونږ سره بلا شي ملګري ټول کړي خلک دلچسپي واغسته او په هغه مونږ چې د یو نیم سلو بوټو کومه خبره کړې ونه هغه اوس 300 بوټو ته ورسېد
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې و او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژه په نوم د اونې لګولو پروژه پیل کړې و د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال رډیو ته وای چې کله د اونو کارونو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ور سر مالی مرستې شروع کړې
موږ وی شروع د خپل کری نو کو بیا ودا سه فردر مخ کې د کم کار سره دا بڑوان دی بوزو نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړ نو موږ تر خپل کری د عوامو تر په ډیر خ فیدبیک او ډیر خ ریسپانس راغی او په زرګونو پیسې خلکو راولې غلې دی ایزی پیسې په لار باندې او خلکو دا باور را کړو چې را تاسو کار خوې مونږ به کار ګورو نو ان شاء الله پر روان وختو بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو لري درلی کو دا ډیر لوی کار کوی تاسو ډیر لوی خدمت کوی د کلی د علاقې
په کال 2000 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابع شو چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخستې و چې پکې پاکستان هم په لس لکه هکړه د اونو کرولو اعلان کړو. حمزوی یوسفزی وایي چې مهم کې هغه اونې نالوي چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټې کړو نو دا عام بوټې نه دي، دا عام خواصه مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا دا غې نه خصمانه وشي او نه هغه سی وشي چونکې ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټی دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای پاین ورته په انګریزای کې ویل شي. نو دغه بوټي مونږ کړو، بل د دې قد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه لس پوټا یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وته دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کړو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کړو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو نو مونږ ته خو به یو دا فائده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کړو نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکې وخت ډیر تیر شوی دی، په کار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټی وکړي. نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټی سوره وکړو نو په هغې کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم د څارو نه یا د خلکو نه یا دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړي په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 40 ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان پړونبه لس ملکونو کې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې د کرکټ غلوب چې یو میاشت مخکې پیل شوی، پرون د خالی پورز د ډیری نازیو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د لوب منتظمین وویل چې مخې د سیمې زورانو زده کړو ته هڅول او د سپورټي لوب په وسیله هغوی د نشئی توکیو له کارولو ګرځول وو. په خلبیسات کې د جوړ شوو سیالیو پایلوبې ته سلګونه کسان ټول شوي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې:
دا د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار په پړ کې د کرکټ لوبو د ټورنمنت پایلو بده چې د ځایي ځوانانو په نوښت میاشت مخکې پیل شوی وو، او د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو اتیا لوبډلې پکې ولوبېدې. د دې سیالیو پایلوبې ته د ډیری نیازیو او ګورچاکو سپینغر لوبډلې لار موندلې وه چې اتلولي یې د ډیری نیازیو لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې یو تن منتظم نعمت الله وصال مشال راډیو ته وویل:
موخه او هدف له دغه ټورنمنت څخه دغه ده چې ځوانان ورزش ته تشویق شي، ځوانان چې په نشه یې باندې اخته دي.
خوستی ورزشکاران له خپلو همزولو غواړي خپل ژوند داسې عیار کړي چې له یوې خوا له ښه کاري ظرفیته برخمن شي، او بل لوري ته وجود هم تندرست او پیاوړی پاتې شي. د ګوربز اوسیدونکي احسان الله وویل: سره له دې چې په خوست کې د سپورت د هرې برخې ښه استعدادونه شته او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو د دوی د تمرینونو او لوبو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست یو بل اوسیدونکی هدایت امین وایي:
له محصولینو مې دا غوښتنه
ساتنه د سپورت په برخه ځوانانو ته خپل خپل میدانونه خسته خسته میدانونه جوړ کی او هغه ځوانان چې پني شي توغو او لیا یا مثلا روزګار دی هغه راشي په لوګونو باندې ځون بوختي صحت ته وطن ته خلکو ته مینا ور
د خصوص سیدونکو کلیوي خاص سپورت په سنی وخت کې د خلکو لپاره یو خبر بوختیا او د بریا په وخت کې وازنه خوشحالي بولی خو تر څنګه ټینګار کوي چې د دې هوا ټول خو پرمختګ ته باید پام وشي خوستمیش دی ځوان رئیس خان عابد ویل
ډیری خلک دلته راغلي د کرکټ لیدل لپاره ځوانان ته یوازې د کرکټ تر څنګ نور پرمختګونه هم پکار دي تر څو موږ په نورو برخو کې هم پرمختګونه وکړو یوازې په کرکټ باندې باید بسنه ونه کړو
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانان او ماشومان یې له سپورت او بیلابیلو لوبو سره مینه لري او د سپورتي ټورنمنټونو لیدلو او د لوبغاړو هڅولو کې په پراخه کچه برخه اخلي اوس مهال د خوست زرګونه اوسیدونکي د خپلې خوښې په سپورتي برخو کې تمرینونه کوي
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ هره لحظه او هره شیبه کې